افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما افغان سیاستوالو د مقاومه جبهې او ځینې نورو په کابل کې د خونځي په زده کوونکو بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلي. ملګرو ملتونو د خوست او کنړ په هوایی بریدونو کې هم د شلو ماشومانو وژنه تایید کړې ده. اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ورکل شوو ډالیو د تفصیلاتو عدالت ته د وړاندې کولو حکم کړی. نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف وړاندوینه کړې ده چې سخت کال به په پاکستان کې بیروزګاري 1% وي، د اقتصادي پرمختیا کچه به 4% ته راټیټه شي او ګراني او ملکي مالیاتي خساره به نوره هم زیاته شي. متحده عرب و اماراتو کې میش کارکونکي پښتانه د روژې میاش څنګه تیروي؟ د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2022 د اپریل میاشتې 6 ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات تاسو ته وړاندې کوو، کوم چې تاسو په سرټکو کې واورېدل. خو لومړی همزو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې په ایالتي اسمبلۍ کې د سې شنبې په غونډه کې د چاغې د یوه ډرایور د وژنې او همداراز پر 13 اپریل په ډزو د 8 احتجاج کوونکو د ټپي کولو د پیښو پر ضد حکومتي او د اپوزیشن غړو احتجاج وکړ او په پیښه کې ککړ کسان د قانون و منګولو ته د سپارلو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د سه شنبه په غونډه کې د چاغي د یو ډرایور د وژنې او پر 13 اپریل په ډزو د 8 احتجاج کوونکو د ټپي کولو د پیښو پر ضد حکومتي او د اپوزیشن غړو احتجاج وکړ او په پیښه کې ککړ کسان د قانون و منګولو ته د سپارلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه یې وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار میرزا لانګو په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال وویل د ریپورت مطابق یو ډرایور د افغانستان له لارې په ایرانی ساخته موټر کې و پاکستان ته روان وو. هغه ته د درېدلو لپاره لاس ورکړل سوی وو خو هغه نه و درېدلی او یو عسکر هغه ډرایور ووازه. د امنیتي عسکرو له لوري د ډرایور د وژنې پیښه پر 14 اپریل د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د چاغي په ډک نومي سیمه کې رامنځته سوې وه. د احتجاجي ډرایورانو او ځایي خبریالانو په خبره چې د نورو ورځو په څیر په یاد ورځ هم 200 ته نږدې ډرایورانو د افغانستان نیمرو سیمې ته د تجارت لپاره تلل او راتلل غوښتل، خو امنیتي ځواکونو د دوی یو ملګری ووازه او د دوی د موټرو په رجسټرو کې یې ریت واچاوه او ناکاره یې کړل. د همدې پیښې پر ضد په چاغي ټاون کې پر 13 اپریل ډرایورانو، مدني او سیاسي فعالانو د اف سي کیمپ و مخ ته احتجاج کاوه چې په دې وخت کې پر احتجاج کوونکو ډزې سوي وي او په نتیجه کې 8 احتجاج کوونکي ټپیان سوي وو. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې ډزې ور باندې د عسکرو له لوري سوي، خو د اف سي یا کومې بلې امنیتي ادارې له لوري په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د اعلی وزیر د سلاکار میرزا لانګو په خبره په دواړو پیښو کې 12 تنه ټپیان سوي دي. په خبره یې د دې پیښو او تورونو به پوره سپیناوی کیږي او ذمهوارو ته به ضرور سزا ورکول کیږي. هغه وویل لکه څنګه چې څه موده وړاندې په پنجګور کې یو عسکر ځای زده کوونکی حیات بلوچ وژلی و، نو هغه سرتیری یې ونیوی، محاکمه یې کړ او پانسه یې ورکړل سوه. که چیرې په دې پیښو کې هم کوم سرکاري کس او یا هر څوک ککړ او د غلطۍ ذمه واره و، نو هغه به د دغې غلطۍ ضرور حساب او ځواب ورکوي.
وہ اس غلطی کا ضرور حساب دے گا اور اس کا وہ جواب دے ہوگا.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی په غونډه کې وویل د ډرایور د وژنې او پر احتجاج کوونکو د ډزو د پیښو د پلټنو لپاره ایالتي حکومت ځانګړي تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې. دا کمیټه به په 15 ورځو کې و حکومت ته رپورټ وړاندې کوي. د اعلی وزیر په خبره کې د کمیټې له رپورټ څخه مطمئن نسوه نو د عدالتي کمیشن د جوړولو لاره هم لري. دا ډیر افسوسناک واقعیا ده. د دې لپاره موږ تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې ده. لوړ پوړي چارواکي هغې سیمې ته تللي دي. ژر تر ژره به پوره تفصیل مخې ته راوړل شي. اعلی وزیر زیاته کړه چې په پیښه کې د ژوبل سوو کسانو ښه درملنه روانه ده او که ضرورت یې سو نو کراچۍ ته به یې ولیږي. د وژل سوي ډرایور د کورنۍ لپاره اعلی وزیر د 1500 روپو کومک اعلان هم وکړ او ویې ویل چې د اغیژمنو کورنیو ته به ضرور انصاف ورکول کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
دا د امریکا غږ ډیوه ده او تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه ګوري او اورئ. ملکیا څخه مننه چې راسره په پروګرام کې مالیه زو د افغانستان نه ولوري ته چیرې چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما، افغان سیاستوالو د مقاومت جبهې او ځینې نورو په کابل کې د ښوونځي په زده کوونکو بمي چاودنې په کلکو ټکو څرګندلې دي او ملګرو ملتونو د خوست او کونړ په هوایي بریدونو کې هم د شلو ماشومانو وژنه تایید کړی ده. راځئ چې تفصیل یې واورو د نور شروان قلندر څخه په دغه راپور کې.
یونیسف د اپریل په 14 نیټه په خوست او کونړ کې د شوو بریدونو تفصیل په اړه ویلي. په دغه بریدونو کې په خوست کې 12 ماشومان جنکه او 3 هلکان او په کونړ کې بیا 3 جنکه او 2 هلکان وژل شوي وو. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اگ ایویا په ټوئیټر ویلي دا غیزمنه کورونو سره به مرست کوي او غږ یې کړې د ماشومانو په ضد هر قسمه تشدد ودرول شي. په خوست او کونړ کې د شمالي وزیرستان کډوالو اے ایف پی خبری ادارې سره د خبرو په وخت د بریدونو تور په پاکستان پورې کړی وو. ویل یې په دغه ځایونو کې کوم طالب ترهګر نه و، بلکې د وزیرستان نه کډوال شوي خلک موجود وو.
افغانستان مشروم تا مش دا اپیل دای ملاکوب تا ملا بلادر تا مش دا اپیل دای دا افغانستان خوب را دو ای چک طالبون نشتا دلا عوام کډوال پک پروتئی و ودا پ خوب ودا بی دا پد دی ک پشادت ی ورا سوال او پد دی ک مش دا ای طالب مجاهد تعلقات مش نو سرا لاری.
د پاکستان خارجه وزارت د دې ورسته ویلی هو د افغانستان خوره تر هغه ډلې د پاکستان فضت کاروي او کو د بریدونو دا لړې د سروان وي نو بیا به په پاک افغان پوله امن پزې کول ډېر ګران شي. د خارجه وزارت بیان عاصم افتخار ویلی هو د افغانستان لخوانه د پاکستان په سرحدي سیمو کې په امنیتی ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. طالبان هم د بریدونو تورونه په پاکستان پورې کړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بریدونو وروسته په ټویټر ویلی وو په خوست او کونړ کې میشتو کډوالو باندې د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. هغه ویلی وو باید پاکستان بیا په داسې رقم مسایلو کې د افغانانو حوصلې و نازمایي کنه بدې پایلې بولري. د دغه بریدونو په ضد د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجونه شوي وو او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلی وو په بریدونو کې د بې ګناه ماشومانو د وژنې غندنه کوي.
د دغه جنگ بند کول غواړو د داسې واقعیو چې په هغه کې عام خلک وژل کیږي د دغه کلک غندنه کوو. په دې خاوره د جنگ غندنه کوو په هر شکل کې چې وي. موږ د طالب نه د فوجي نه د دواړو نه خواست کوو چې څلوېشت کاله په دې خاوره جنگ وشو خو نور بس دی.
د پاکستان نوی ټاکلې شوې خارجه وزیر هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق سره لیدلې. د پاکستان سرکاري خبري اداره اي پي پي واي چې په ملاقات کې د افغانستان سره د امنیتي چارو په سر خبرې اترې شوې دي. نوشیروان کلندر، وی او اي ډي وا، واشنگتن ڈی سی.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه راپورونه او موضوعات هم لرو چې غواړو ستا سره وار په وار شامل کو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې په اسلام آباد کې د اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ورکل شو ډالیو د تفصیلاتو عدالت ته د وړاندې کولو حکم یا امر کړی دی. د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد های کورټ قاضي میاګل حسن اورنګزیب د توشخانی د مقدمې د اوریدنې پر مهال ویلي دي چې د هیواد د مشر په توګه ورته ډالۍ شوې سیزونه که چیرې یو مشر کور ته وړي وي نو باید واپس ځینې واخیستل شي او را وغوښتل شي، ځکه چې دا د وزیر اعظم د دفتر وي او کورونو ته نشي وړل کېدای. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په خبرو او تفصیل کې واورو چې په تېرې خپرونې کې په لویه خیبر پښتونخوا خپرونې کې د کوربه نصرالله خان سره دغه خبرې او تفصیل شریک کړی وو.
او دغه اوریدنه د وزیر اعظم عمران خان په خوانی وزیر اعظم چې دی دغه لړخ خپل د وزیر اعظم په وخت کې صدسي نقشي اډالي چې د مختلفو هیوادونو مشرانو دي تور کړی وي هغه د خرسلو پر دوی باندې تورونو هغه اوریدنه بس ولا. او په دغه اوریدنه کې میا ګل حسن اورنګزیب چې د اسلام آباد قاضي دی هغه وویل کومې دغه نقشي یا ډالۍ چې ورکول کېږي د هیواد مشرانو ته ورکول کېږي او دغه مشرانو ته پکار دي چې خپل کورونو ته دغه نقشي یا ډالۍ یونسي او دغه د دفتر د کم د وزیر اعظم دفتر وي یا د ریاست کم خزانه ده د هغې ملکیت دی. دوی دا هم ویلي وو چې کومې نقشي یا ډالۍ چې وزیر اعظم عمران خان ته ورکړل شوي وي یا کوم مشران ته چې ورکړل شوي دي هغوی پکار دي چې د دوی څخه واپس را وغوښتل شي او د کابینې ډیویژن ته په باقاعده توګه په دې اړه باندې هدایت هم شوی دی. د کابینې ډیویژن دغه دریځ درلود چې دغه خلکو سره دغه معلومات نشي شریکېدای، ولی چې د دوو هیوادونو یا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکې غزمن کېدای شي. خو د اسلام آباد های کورټ د قاضي وینا وه چې دغه په کار کې تفصیلات د عام وګړو سره د خلکو سره شریک دي او دغه تفصیلات عدالت ته هم وړاندې کړي.
صحیح رابیا پیر په دې اړه باندې د تحریک تاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب نوم واغست نو په خوانی وزیر اعظم نو په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف صدرېس خپل کړي
نصر الله صاحب تحریک انصاف خدا خبره منی خپل وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره منلې ده چې یو غړی یا سات چې دی یو دی دا یو هباد مشر ولس مشر ورکړی او هغه یې په بنې کاله کې دوی خپل ورکړی او دوی هغه چې دی په نیم قیمت باندې د توشخانه څخه اخستې هم دی. خو دوی دا خبره هم کوي چې دغه نقش دوی تور پرسیوي دی او په کار دی چې دا د دوی خپل خوښه ده چې استاد یې سره څه کوي. دوی دا هم وایي څرنګه چې دوی خپل په دلیل کې دا هم ویلي دي چې فوجانو ته په ډی ایچ ای کې راتلونه ورته وایي چې یو خپل په خوښه اخلي یا خرڅوي یا کورونه په جوړوي. دغه رنګ دغه کم ډالۍ چې دی هغه هم د تور پرسیوي دی او دوی نشي کولای چې دا د خوښه ده چې څرنګه کوي. پدې اړه باندې د پخانی د وزیر چې د اطلاعات او فواد چودري هغه هم دا خبره سرګند کړې او د غرنګ سشیانو پرسیوي دی او دا غړي غړي چې دا ور پرسیوي. په بل پلو ته اوسنۍ حکومت چې د مسلم لیگ نه نواز دی او وزیر اعظم شهباز شریف هغه ویلي چې دا کمی نقشي یا ډالۍ چې ور پرسیوي دی د څور لسکړو د مالیات هغه د توشخانه څخه یوازې بلش قیمت باندې خپل سیمې دی او مریم اورنګزیب وایي چې یوازې په 3 کروڑ باندې دغه د 14 کروڑ ډالۍ خپل سیمې دی او په دوبۍ کې 14 کروڑ باندې خرڅې سیمې دی دغه ټولونه د ویلا څخه دغه بل کې شي.
د ډیو سره اوسئ. تاسو د امریکا غږ ډی وی تا غواګیا ساو په ټی وی ګوري. زه د مهال د بل ریپورت ولوري ته چې 13 ورځې د تر هغه پر ضد یو خصوصي عدالت د سیالکوټ د نن د سریلانکایي یا سریلانکن وګړي د وژنې قضیه کې تورن کسانو ته سزاګان یو ورولې دي او د پاکستان د نن اکثره د عدالتونو له خوا تر سره شوی پریکړې بیا لانجمنی وګرځول شي. خو دغه تیرې دوه اونۍ کې دوه عدالتي پریکړې د ټولنې او د جمهوریت نظام د ودې لپاره ډېرې مهمې او تاریخی بلل کیږي چې یو پریکړه د ستري محکمې لخوا د پارلمان د سپیکر غیر آئینی رولینګ پاړه وا او دویمه د سریلانکایي وګړي په وژنه کې ککړ تنانو ته د سزاګانو اورول دي. په دې اړه څېړونکي سوي راځي چې دغه تفصيلي راپور د بټاواد څخه د احسان محمد خان په ریپورت کې واورو.
د تیرشوی کال دسمبر په میاشت کې چې د پنجاب سیالکوټ خارګوټی د ننه د سریلانکن وګړي پریانتا کومارا پر ضد بلوشوي تنانو د مذهب سپکاوي په تور وجلې وو. د دغه قضیې عدالتي پریکړه کې چې د شپږ تورن تنانو د 500 سزا په شمول نه نورو کسانو ته د عمری بند او درې او یا نور تورن تنانو ته د کلونو بند سزاګانې اورول شوې دي. دا پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چونای وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د عین سرغړونې په قضیه کې هم یو پریکړه تر سره کړې. د پېښور های کورټ وکیل ممتاز احمد خان وای دواړه ډېرې مهمې پریکړې دي او په کار ده دغه تاریخي پریکړو پر رڼا کې عدالتونه دا تسلسل روان وساتي.
دواړو فیصلې د خسته پر ښه وخت لاندې تر وخت راغلي. یو ډېر تدریجي جوړ کو یو غټ بنیادي جوړ کو په خلکو اعتماد بالول لپاره یو غټ بنیاد جوړ شو. په کار دا وی چې په داسې فیصلو کې لږ تسلسل وي بیا لږ د اړیکو اثرات په ټولنه باندې دا وي ترو هغه د جمهوریت د ادارو د عدلي د مهم د ادارې په شکل کې چې کمپوزیشن دی دا د خلکو په ژوند کې راشي.
د پاکستان د ننه چې یو خوا د هیواد د عین د سرغړونې سوسو مثالونه موندل کیږي نو بیا په ټولنه کې د خوري شوی تندروي او انتهاګرۍ په نتیجه کې یو شمیر ډار ډول پیښې هم لیدل شوې دي چې تش د کرکې له وجې پکې بې ګناه انسانان وجل شوې دي. د قانوني امورو سړنکار سردار یوسف زئی وای په کار ده په رسنیو کې د دغه دواړه قضیو د پریکړو په مثبتو اړخونو بحثونه وکړي شي.
پاکستانی رسنو بل عموم د پاکستانی حکومت بل خصوص دا فرض جوړی کی دا ټول غوای او خلق ته کی دا ور ورسی په کار دی دا خلقونه نور مات شي او په آزاد ازادي عدالت پیښنی او خلق د راځي په ټول سمورات رسی دا د یو مستحکم جمهوریت معاشري دی دا یې نه امکاني دی.
په پاکستان کې چې د سیاسي اړای غړای او ايني بحران ورستو د ستري میکمې پریکړوي او ک د ترهګرې پرځد د دغه خصوصي عدالت له خوا د سریلانکن وګړي پریانتا کومارا د وژنې په قضیه کې ککړ تنانو ته د سزاګانې اورول. قانون پوهان وای دواړه پریکړې د هیواد د یو غوره تصویر وړاندې کولو لپاره داسې نمونه ګڼل کیږي چې د ټولنې او بیا سیاسي جمهوریت نظام ته وده ورکولی شي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
دا خبرونه دوام لري. ګرانوریدونکو نور مهمه راپورونه هم د سیمې په تړاو لرو چې ستا سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د یو بل مهمه اقتصادي ریپورت ولوري ته چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF وړاندوینه کړې ده چې سخ کال به په پاکستان کې بی روزګاری 5% زیاته وي. د اقتصادي پرمختیا کچه به 4% تر ټیټ شي او ګرانی او ملکی مالیاتي خساره به نور هم زیاته شي. راځي چې ټول تفصیل یې د مردان څخه د ریاض حسین په دغه ریپورت کې پکې سره واورو.
نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پیشنګوئی کړي روان کال به په پاکستان کې بیروزګاری 5% وي، اقتصادي پرمختیا شره به 3% تراکم شي او ګرانی او مالیاتی خساره به نور هم زیات شي. د دې وړاندې نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانکونو نه علاوه نړیوالی د کریډیټ ریټینګ ادارې موډیز هم د پاکستان اقتصادي پرمختیایي شره 3% مقرر کړي وه. د پاکستان حکومت روان مالی کال 2023 او 2024 په قومي بجټ کې د پرمختیا شره 3.8% لیوا. د اقتصاد ماهر او د کالج د اقتصادي څانګې استاد ارسلان اقبال وی ویډیو ته وایي، کله چې د یو هیواد سیاسي او اقتصادي حالات ټیک وي نو اقتصاد مخ په وړاندې دي، خو په پاکستان کې داسې نه ده. ملکی بهرنی قرضې زیاتې دي، کرنٹ اکاونټ خساره سیوا ده، ځکه چې د پاکستان برآمدات د درآمداتو نه ډیر کم دي. حکومت د سود شر زیاته کړي او د هغې له وجې کاروبارونه په قلاره شوي.
اکنامک اکټیویټیز هغه سلو ډاون دي، سره چې دی پاپولیشن کې چې دی هغه انکریز راځي او پاپولیشن چې دی هغه سیوا د جاب مارکیټ چې دی هغه زمونږ ډېر سپیسیفایډ نه دی. ووکیشنل ټریننګ او دا قسم سیزونه هغه فیسیلیټیز هم د نش برابر دي.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په ورلد اکنامیک آوټ لوک د کال 2023 په ریپورت کې ویلي شوی روان کال به د ګرانې شرا 11.2% وي، تیر کال د ګرانې شرا 8.9% وه. مالیاتی خساره د قامی آمدنې 15.3% ښودل شوی او پرمختیایي شرا 4% تراکم شوی، خو مالیاتی ادارې دا هم ویلي چې راتلونکو کال 2023 کې به اقتصادي پرمختیایي شرا 3.2% ته زیات شي، ګرانی به 10.15% او کرنٹ اکاؤنٹ خساره به 3.1% تراکم شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو ته وایي، د سیاسي مشکلاتو له امله حکومتي اقتصادي پالیسي مخ په وړاندې لیدي او بل دا چې د روس او اوکرين د جنگ له وجې د پاکستانی درآمداتو به زیات شي او د هغې اثرات په اقتصادي پرمختیا پریوزي.
ګورنمنت خرچه چې کم دي هغه دومره سیوا شوی دی او ریوینیو هغه شانته نه ده، لکه څنګه چې تاسو وګورئ که د سبسډیز په مت کې نن سبا چې ګورنمنت کم ورکړي د پټرولیم یا په بجلی نو تقریبا دا 150 بلین لکه داسې دی او دا د جون پورې تقریبا دا استیمیټیډ دی چې 300 روپیز پورې چې کوم دی دا سبسډی به ورکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیره مریم اورنگزیب د ټویټر د لارې وایي، مرکزي کابینه د تیر حکومت د 4 کالو د مجرمانه غفلت او اقتصادي بدحالۍ په اړه خبرولی شي چې پکې ګرانی، غربت، بیروزګاری، قرضې او خسارې زیاتې دي او اقتصادي پرمختیا راکم شوې او دا د نوي پاکستان ریښتونی مخ دی. خو بل اړخ ته د تحریک انصاف پخوانی مرکزي د منصوبه بندي وزیر اسد عمر د سوشل میډیا د لارې وایي، حکومت ته روان اقتصاد ورکړی شوې چې پکې ریکارډ برآمدات، ریکارډ پسلونه او ریکارډ صنعتي پیداوار شامل دي، خو د خزانه وزیر مپتا اسماعیل دا دروغ ګرځولې دي. مالیاتي دروایي پروان او راتلونکي کال کې به نړیواله اقتصادي پرمختیا 3.8 او 3.3% پاتې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ویو ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفا خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساته.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د IMF د منیجینګ ډایریکټر کریستلینا ګارګیوا او د جنکیو د تعلیم د حق فعالی ملاله یوسفزئی د IMF په انتظامی یوې غونډې یا مباحثه کې په دې موضوع خبرې کړې دي چې د ښځو خود مختاره کول او د جنکیو تعلیم نه یوازې یو اخلاقي بلکې اقتصادي ضرورت هم دی. د بحث په سر کې ملاله یوسفزئی د کورونا وبا نه وړاندې ویلي دي چې په نړۍ کې 10 میلیونه جنکۍ د سکولونو څخه بهر وې او د کورونا د دوران پر مهال دا لا نورې زیاتې شوې دي شمېرې. نو راځئ چې تفصیل یې د سمینه حسن څخه په دغه راپور کې په ګډه سره واورو.
د IMF لخوا جوړ کړی شوی بحث په سر کې ملاله وویل، د کورونا وبا نه وړاندې په نړۍ کې 10 میلیونه جنکۍ د سکولونو نه بهر وې او اوس دغه شمېره د کورونا وبا ماحولیاتي بدلون او ځای په ځای جنګونو د لاسه نوره زیاته شوې او هغه په دې فکرمنده ده چې په تعلیمي سرمایه کاری کې د کمی په سبب په راتلونکو کلونو کې حالات نور د قابو نه بهر کېدای شي. خو ملالا د دې د حل دوه لارې هم اوښودلې.
وی نو دیټ دیر از ا هیوج ګاپ ان فاینانسینګ فار ایجوکیشن اسپیشلی ان د لو اند لوور مډل انکم.
موږ ته معلومه ده چې د غریبو هوادونو په خاصه توګه د انجینرو په تعلیم ډېری کمې پیسې لګول کیږي. زه به غواړم چې امداد کوونکي ملکونه دي په دې لړ کې خپل امداد زیات کړي او موږ په د پرمختللي هوادونو زه غواړم چې د خپل جی ډی پی 0.1 برخه دې برنی امداد لپاره په خاصه د انجینرو د تعلیم لپاره وټاکي. دوه مده چې دغه وسایل دي په سمه کا استعمال کړئ سي چې هر چاته ګټه ورسي.
نور ملکونه په دې لړکی څنګه قانې کړی شي چې د جنکو د تعلیم د پاره سرمایه کاری زیات کړی شي؟ د دې په جواب کې کریستلینا اګارګی و اویل د ملکونو مشرانو ته ډیر ساده پیغام ورکړي چې کچره حقوق خپل ملکی وده او د بجټ ریوینیو زیاتول غواړي نو مهرباني وکړي جنکو ته تعلیم ورکړي او خزي خود مختار کړي.
فور ایگزامپل وین وی ټاک اباوت انکلودینګ وومن increases growth.
د مثال په توګه موږ دا موندلې چې کچیرې خزو ته د نارینو په څیر مارکیټ ته د رسایي موقع ورکړ شي نو د امریکا جی ډی پی په 15% د جاپان 9% د هندستان 8% او د مصر 14% زیاته شي. که تاسو خوشحالي غواړئ نو یقیني کړئ چې خزي په ټولنې کې خپل کردار ادا کولای شي.
د کډوالو ماشومانو د تعلیم په حق له د ملالا یوسفزی ویناوه چې ملکونو ته دغه ماشومان نه دی هیرول پکار.
They should not forget refugee girls.
د ملیونونو په شمیر کې ماشومان هم دا وخت کډوال دي. موږ دا ماشومان دغه ډول نه سو پرېږدو. دا یقین کول ضروری ده چې چری یو ماشوم کاغه کډوال دی، کنجلی ده او که شاته پاتې ټولنه زده دی، داغه تعلیم ته دی ترجیح ورکړي سي او یو ماشوم دی هم شاته پرېنږدل سي. او د دې لپاره ضروری ده چې موږ خپل دغه مقصد سره ژمن پاتې سو او تش لوزونه ونه کړو.
په خپل خبرو کې د IMF د کردار په حق لا میرمن ګارګي وازیا تکړه بدلون په شریکا د یو مقصد د پاره کار کول او خپل وسایل تر ټولو اهمه اړخونو د پاره د استعمال سره راځي چې د خلکو صحت او تعلیم هم پکې شامل دي. هغه په دې لړ کې د سومالیا مثال ورکړو چې نن د پخوا په مقابله کې دغه ملک نه ډېری تمی کېدې شي او دا تمه هم وکړه چې ډېر امکانات دي افغانستان هم دغه شان په یو تګلار روان شي او هلته هم بدلون ولیدل شي. ملالا یوسفزی د خپل خبرو په اخیره کې په عالمی مشرانو غږ وکړو چې تاسو ټول دغه نړۍ یو محفوظه او بهتره ځای جوړول غواړي او تاسو ټول ته دا هم پته ده چې د دې یوازینۍ لارې د جنکو تعلیم او جنسي مساوات یقیني کول دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه چې موږ سره په خبرونه کې مالیاس او بیا هم د اقتصادي چارو په اړوند یو بل ریپورت خوځو. د افغانستان ولوري ته چې نړیوال بانک د افغانستان کې د تعلیم ترڅنګ د روغتیا، کرنې او د نورو اقتصادي مرستو په لړ کې د 450 میلیونو ډالرو په خپل پروژو بیرته کار پیل کړی دی. د تعلیم لپاره نړیوال بانک د 150 میلیونو ډالرو پروژې لري. تیره میاشت طالبانو لخوا د جنکیو په تعلیم د بندیزونو ختمولو ژمنه نه پوره کولو پر سر نړیوال بانک په دغه پروژو باندې خپل کار درولی و. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک فیصلې ته هرکلی ویلی دی او په دې اړوند تفصیل لرو ستاسو لپاره په راپور کې. شریکوي زموږ همکار نوشروان قلندر.
رائټرز خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې ورلد بانک 13 میاشت د 600 میلیون ډالرو په منصوبو کار ورسته له هغه ودرولو چې افغان طالبانو د 13 میاشتې په دروښته مارچ هیواد کې د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونو پرانستلو فیصله بیرته واخسته. رائټرز خبری ادارې د دوه باخبره سرچینو له خلو ویلي دي ورلد بانک یوازې د 450 میلیون ډالرو هغه منصوبو باندې د کار پیل کولو فیصله کړې چې د صحت، کرنې او د افغانانو د مرستو لپاره نورې معاشي منصوبې پرې ترسره کیږي، خو د تعلیم د 150 میلیون ډالرو منصوبو باندې د کارو درولو فیصله په ځای ساتلې ده. د افغان طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو نائب وزیر ډاکټر لطیف نزاری هم وایس اف امریکا ته د دې تصدیق کړی دی چې ورلد بانک په دغه منصوبو بیرته کار پیل کړی او وای دا منصوبې به په افغانستان کې د غربت راکمولو او اقتصاد ته وده ورکولو کې مرسته وکړي. رائټرز خبری ادارا وایي چې د امریکا خزانه وزارت د ګلدو شنبه په ورځ ویلي دي د افغانستان لپاره د وو همکارا ډلو او نورو مرستندویا ادارو بیا ودانې فورم اے آر ٹی ایف چارواکي به د جمعې په ورځ غونډه کوي چې پکې به په دغه هیواد کې د اقتصادي هلو ځلو زیاتولو او امنیتي چارو په اړه خبرې اترې کیږي. سرچینو رائټرز ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د آی ایم ایف، ملګرو ملتونو او یوناما په شمول اسلامک ډیولپمنټ بینک او نور یو شمېر ادارو چارواکي هم ګډون کوي. ورلد بینک ویلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیا په منصوبو ځکه کار درولې شوی وو چې د بینک د پالیسۍ تر مخه د دې لپاره د اے آر ټی ایف مرسته ضروری ده، او دا چې د ښځو خپلو حقونو او د جینکو تعلیم ته یو رنګه لاسرسایي ولري. نړیوال بینک تیر اونۍ ویلي وو چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال په پرتله اقتصاد د دېش سپیڅله راپریوته. د یاد بینک په وینا په افغانستان کې وو دېش سلنه کورنې د خوراکي توکو اخستو لپاره پیسې نه لري، او درې دېش فیصد بیا داسې دي چې یوازې د خوراکي توکو لپاره وسدس لري. د یادونه وړ ده چې د کال 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصاد په بد توګه اغېزمن شوی دی.
د ډیوه سره د ملتیا مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس، او د مهال همزو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا د پاکستان پیپلز ګوند ام پی ای جام اویس او د هغه د ورور او د خمیه سملای غړي جام عبدالکریم نمونه د ناظم جوکی او د وژنې د قضیې څخه د ایستلو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. د ناظم جوکی او د کورنۍ په وینا هغه په داسې حال کې وژل شوی دی وو چې جام اویس او د ورور خارجي میلمانه یې ناظم جوکیو د مرغانو ښکار نه منع کړي وو. راځئ چې نور حال یې تاسو ته په دغه خپرونه کې د ذوالفقار بیټني په ریپورټ کې وړاندې کړو چې د اسلام آباد څخه یې تاسو ته دغه راپور را لېږلې دی.
د بشری حقوقو فعال او ناظم جوکیو وکیل جبران ناصر احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویل چې قانون او انصاف ته باید یو سردار او عام تن کې هیڅ فرق ونه کی.
پاکستان کې اندر تمام لوگ برابر کې شهري هي.
د پاکستان د آئین لاندې هر یو وګړي برابر دي، هر څوک یو شان درناوی لري. د ټولو د ځانونو قیمت یو ډول دی، همدغه سي د انصاف تر لاسه کول حق هم د ذات یا طبقه محتاج نه دي، او دغه بشري حقوقو په بنیاد زمونږ تړاو د پاکستان د ریاست سره دي. کچري دغه آئین او قانون دی ویټوټي طبقه تن نه پاره دي، بیا خو دلته هر تن ځان طاقتور جوړوي او قانون دې پشا وغورځوي.
په دغه غونډه کې ګډونوال د سین بي درکه کسانو لپاره مبارزه کوونکې سارنجویو بي وی دی وته ویل د داسې پیخو مخنیوي نه کول به په راتلونکي کې د ناظم په ډول یو بل عام انسان سره د داسې ظلم کولو د پاره لار هوارول بي.
واضح طور پہ مرڈر ہے،
دغه پخکار ډول وژن ده، د کمی چټول ثبوتونه او شواهد شتون لري. په دغه مقدمه کې د تحتولو د وژنې او د ترهګرۍ د فی موجود دي، تورن تن هم نیول شوی دي. د یو چا د فشار لاندې د قانون راتلل او د قاتلانو نمونه د چالان ایستل د قانون په مخ د زورور خلکو سپیړه ده چې وخت په وخت د داسې کیسونو د لارې مونږ وینو.
مدنی فعال سیما کرمانی وی وی دی وسره خبرو کې ویل چې د ناظم جوکیو په خزي فشار راوړل شوی چې خپل خاون وینا بخل یا راضینامې ته چمتو کړی ده. دا د نظام کمزوري ده چې د ظلم کار شوی د انصاف پر ځای د فشار مخه کوي.
هم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں.
مشکور کی لہغه سره د راز نامې پرتا بل لار نه و مانو. مشغواړو د هغه ژغ جوړ شو، هغه ته انصاف زکه نه ورکول کیږي چې هغه خراب دم او د ټیټ طبقه سره تړاو لري. دا د انصاف معیار نه سکیدای چې یو زورور انسان دی د کمزوري پښوند لوبي وکي. انصاف ته هر انسان حق دی، او د طبقه یا د ذات ډیر لوړ دی. کناظم شذ مجبور ده نو موږ به د هغه مقدمات مخ په وړاندې وړو.
تی تیر کال د صوبائی اسمبلی غړي جام اویس او د غورور د کامی اسمبلی غړي جام عبدالکریم په شمول د یو شمیر نورو کسانو پر ضد د ناظم جوکیو د وژلو مقدمه درج کړې شوې ده. د ناظم جوکیو کورنۍ ویلي وو کله چې ناظم جوکیو د هغو ورونو خارجي میلمانه د مرغانو ښکار نه منع کړي وو نو دی یې هغې وروسته وژلی وو. بیا انصاف غوښتلو دپاره د ناظم جوکیو ښځې په شمول د مدني ټولنې او بشري حقونو تنظیمونو احتجاجونه کړي او قانوني مقابله یې کړې. خو څه مونده وړاندې د ناظم جوکیو ښځې د خپل خاوند مرګ کې ککړ کسان بخلي چې مدني ټولنې غړي وایي پر هغې فشار راوړول شوی او نور به دوی په خپله د ناظم جوکیو مرګ انصاف غواړي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او ازو د یو بل خکلی ریپورت ولوري ته روژه ماته خو هر ځای خوان کوي خو که خکلی سواد کې د سیند په غاړه وینو څنګه بوي. راځي چې دغه خکلی ریپورت چې ستاسو لپاره د سواد څخه د لیوی خبریال فیاض ظفر تیار کړی په ګډه سره وکړو.
روژه ماته خو هر ځای خوان کوي خو فیزاګټ منګور کې د سواد د سیند په غاړه په یخ هوا او د سند د اوبو په شور کې د روجماته یو خپل خوند وي. د سواد د سند په غاړه هر روزه کې یو شمیر خلک هر ورځ د سند په غاړه روجماته کوي. یو شمیر خلک د سند په غاړه ځان لا پخله کوي او بیا د ماخام د بنګ سره دغه د روجماته او خوراک کوي. د سند په غاړه روجماته له د خپل مرګر سره راغله شفیق احمد دی او توای
او دا مرګری دی جو مرګر وی چې لاړو پروګرام وکړو موږ یې ځای ځرا شو سیند د ورشو چې درو جماعت وکړو دی خو دې څنګه طرف ته راغلی بس راغلی ورو جماعت لري چې موږ یې جماعت وکړو لګ انجوای وکړو بغیر زرو بغیر زو پړل له تسلی ور خوشاله بشو او بده بس یخ موسم دی سیند بغاړ موږ یې کینو او یاران دوستان یو بسر وګب شپو لګاو.
دا سوات د سیند بغاړه جوړ فورت سټریټ یا د خوراکونو په ګوسه کې هم یو شمیر خلک روژه ماته کوي. دا بونیر سلطان وستا د مرګو سره روژه ماته لا راغله مراد علي وای
مون خو راغلی په سکار باندې یا روژه ماته تنز دې ټیم بس تل ترال سین غاړو او مون دل ته روژه ماته وک مرګری نورم را روان دي او موسم هم ډیر ښه دی. اصل کې بازار کې رش زیات دی او دا ډیر کولاو سین دې سین سره خوا کې عوام لګي کولاو دی کنه نو دی وجه باندې لګي
دے فوڈ سٹریٹ کی یوش میر ریسٹورنٹ دی چھ پگی دروجماتی د پارا بلابل خوراکنا پخولیشی او خلق د خپل خوخی د خوراک آرڈر ورکی او د سین بغاڑا د یخ موسم او د سواد د سین د یخ واگن فوندنا اخلی. دا شنگلی نا د خپل مرگر رو سرا روجماتی لا راغلے عزیز احمد دیو توائی
جی دلتا خبر دارا چھ یو خودلتا دا سین بیگی او بل دلته نظارا موسم او زم آزاد دي نو دلته سه لګ ریلاکسي خوشالي.
دا بهر هوا دونه راغلي سیلانیان هم اکثر د ماخام خوراک د سواد د سین بغاړه کوي او دوی هم د عام خلکو سره د روژه ماته په وخت خوراک خوړل شروع کړي. د سواد د سین بغاړه د خلک د ماخام د بنګ مخکې دعا غواړي او چې کله د ماخام بنګ وي نو ټول خلک په دغه خوندور او یخ موسم کې روجا ماتکڑی. فیاض ظفر وائس آف امریکہ ڈیوا سواد.
تاسو د سوات سیند و څنګ ته تر څنګ دغه روژماتی ولید چې د خوند ډک و، د وطن هوا او فضا دواړه ورسره وه. خو بیا په عربو اماراتو کې کوم پښتانه چې مسافر دي او هغوی خپل روژماتی څنګه کوي؟ زیاتره پښتانه وایي چې دوی د خپل کار د ډیوټي سره په یو خاص ترتیب ورته د خوراک او عبادت کولو وخت اوباسي، او دا ورته ډېر زیات ګران او ستونزمنه هم وي. راځئ چې نور تفصیل یې واورو په دغه ریپورټ کې د عربو اماراتو څخه د عرفان بهادر په راپور کې چې د ډیوه خبریال دی، او په ګډه به سره وګورو.
په متحده عرب امارات کې میشت پښتانه چې زیاتره په دیرو کې جون کوي وایي چې مسافرۍ کې روژه تېرول ګران وي، ځکه چې د ډیوټۍ سره پېشمني او روژماتي له وختو باسل وي نو ترتیب یې بې سمي شي. وی او ویډیو سره خبر کې یو دیره کې میشت پښتنو زیاته کړه چې روژه کې د ټیکسي کاروبار لږ کم وي، او دا ځل پاکستان کې ګراني زیاته ده نو ټینشن یې سیوا دی چې خرچه به څنګه بوره کوي.
چې یو کارونه وي او بل طرف ته به ځان له پښمنۍ تیاروي او روژه ماته به تیاروي او ډیپټي به کوي. او کلی کې خو دا خوند وي چې بس سړی خبر نه وي او روژه ماته تیار شوی وي او پښمنۍ تیار وي په تیاره درته لکه میلاو شي. نو یو دویمه خبر ده چې مونږ په ټینشن باندې کې یو چې پروژه کې لغونې کار کمزورې وي، زمونږ ټکسانو ډېر دی نو کار کمزورې وي، هلته خرچې زیاتې وي. نو اختر مختر ازي هغه کې بیا پیسې لګي او پروژه کې خرچې زیاتې ګرانه ګرانه ده، نو دا لګونې تکلیف شته دی مونږ ته.
د دوی په وینا د دوی کارونه داسې وي چې پروژه کې ډېر په ګرانه عبادت له وخت وباسي، او هغه سي عبادت او نکلي شي کم چې په کلی کې روژه کې حلق کوي.
عبادت خو کلی کې ډیر کیږي، دلته کې خو مزدوري ده، نوکری ده، او هر شي ته به ټیم وباسي، که خوراک ته یې، که منزه ته یې، که مسجد ته یې، نو خپل روټین به بربرای شي. روټین نه وي ستا هیڅ هم لکه نه جوړیږي.
روژه کې زه خو په خپل آرام باندې وزم، خو ټول ملګري چې کوم دي هغه سهار چې پښمنۍ وخوري نو بیا وځي سهار، او بیا چارو بجو له راځي واپس، نو بیا چار بجې نه دغه روژه ماتي د ترتیب سټارټ شي، نو بس نو 10 بجې پورې بیا اوته کیږي، بس دغه زمونږ ژوند دی، او 10 نه دغه پښنمې پورې بیا خوبونه.
یو بل مسافر وای چې دلته سہولتونه شته نو روژه سمه تیر شي، خو د کور په اړه فکرمن وي او زړه غواړي چې روژه یې کور کې تیرولې، خو داسې دوی نشي کوي.
روژه خو دلته چې 16 سنه پاتې کیږي، تقریبا 10-11 روژه مو دلته وساتلې، نو ډیره مزیداره تیریږي الحمدلله، هیڅ تکلیف پکې نشته. او د ډیوټۍ ټایم ټیبل چې کوم ده هغه بس نارمل به موږ 12 غنټې کوله، او روژه کې تقریبا دا 9 غنټې 10 غنټې دا ډیوټي چې کومه ده پکې کوو. نو بس دا خو لازمي خبره ده چې مخام ټیم کې سړي سره خپل مور پلار سره کینی روژه ماته کې بچای سره ماته کې، نو هم سفرې ده بس سبق کوي.
په متحده عرب اماراتو کې ګرمي زیاته وي، نو دلته میشت پښتانه روژه ماتي کې اندوانه ډېر په شوق خوري، روژه او پکوړې هم پخوي، خو کلی ورته یادیږي ځکه چې هلته روژه کې اخلی پخلی نه وي، او دلته ټول کار دوی پخپله کوي. دوی وایي د زیاتې خرچې له وجې ټینشن سیوا وي، او د کور نه لریوالي د وجې ورته خفقان وي، او هغه سې عبادت هم نشي کوي کوم چې روژه کې هر یو تن له کول پکار وي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونې ته غواګیاس. زو د بلوچستان ولوري ته چې د روجي میاش کې د وینې کمښت د تلسیمیا په ناروغي اخته ماشومانو کړهونه لا زیاتوي او د روغتیا پوهان له خلکو غواړي چې او وی غوښتل چې پروژه کې د تلسیمیا او نورو میراثي ناروغیو د اخته ماشومانو لپاره وینه ورکړي چې د روژه مبارک میاش کې د ماشومانو د ناروغیو کړهونه زیاتیږي او د دې سره به تر یو حده دا حل شي. راځي چې په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه د ډي وی خبريال حمید سمسور په راپور کې واورو او وګورو.
یو لس کلن اجمل خان چې د وینې لکمې سره مخامخ دی، په میاس کې دوه درې واره مور پلار د وینې د لګولو لپاره د کوټ شار د تلسیمیا مرکز لراوړي. وی چې پروژه کې د دوی مشکلات ډیر زیات سي.
تلسمیا ده هغه موږ وینه ورکو ارمیاش تقریبا شل شپې کې میاش کې موږ اته وینه کو، نو کله سل ټیم چې روژه شتار سي د روژه کې دا څه مسله پیدا سره ده کې خون دغه چې وینه یې هغه ډیر کلت پیدا سي خلک دغه وینه نه ورک. زه دا خلکو صدا درخواست کوم چې د روژه کې دیم ډونیشن وکړي، دا خلکو ته وینه ورکړي، دا ټول پښنان دي مؤمنان دي، ځکه چې د دې دغه پروسه د مشکل حل سي. د دې وجه څه مشکلات چې نیگیټیو بیمې کې کوم نیگیټیو ګروپان چې دا ډېر سخت مشکلات
د بلوچستان لورلای ژوب خوزدار کلاسیف الله او د کوټ په شمول له یو شمیر سیمو څخه هغه ماشومان چې د وینې لکمې سره مخامخ وي دلته راوړل کېږي چې ودوی ته د وینې اړتیا وي.
نو مالی ماما دې لا نوړه خزر راغله دا د وینې لپاره ور دي وینول بس وینې کوم چې په ځان جوړ شي خوراک نه کوي او دې به کاږي نه جوړ روزه کې به وینه خاصه پیدا کړي. او موږ مینه پیدا کړي نه بس بیا د پیسو واخلو دا به بچیانځه کني به سلیپ سلیپ نه پیدا کړي روزه کې بس بیا د وینه دوای کمی اوس نو روزه به خاصه به وینه پیدا کړي.
د کوټ شار د تلسیمیا د مرکز مشر ډاکټر عدنان وی چې روغ خلک په روزه کې او ماشومان ته وینه ورکولای شي. د کوټ شار په دغه مرکز کې تر 2000 زیات ماشومان رجستر دي چې ارامیاس و دوی ته وینه ورکول کېږي.
درخواست کو چې د روژه مات بعد راسي کښیان ته وینه ورکړي چې د دې نارمل لایف چې دی هغه بس دغه رقم روانه سي چې خدای نه خواسته دي لپاره دا مسله نه جوړي چې وینه نه دغه نه ولې هر مریض چې دی لس روز بعد پنځه لوس روز بعد دا وینه غواړي. وینه د دې لپاره دایسي دي لکه پېټرول پېټرول اچي د دې ګاډي چلیږي چې پېټرول بند دي دای ولاړ دي بس.
د تلسیمیا د مرکز مشروي چې دغه ډول دوی ویني او غو خلکو ته چې په ټرافیکی پیښو کې ټپيان سوي وي د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې اپریشنونه کوي او هغه ته هم د ویني د لګولو سخت اړتیا وي. ډاکټران وایي چې د نورو روزو په پرتله باندې په روزه کې یوازې په سلو کې لس کسان ویني ورکوي. د دوی په خبره چې هم نه دی کبل په روزه کې زیات شمیر د ویني زیرمی یا بینکونه لوینو زخه خالی وي، په بلډ بینکو کې وینه نه ترلاسه کیږي. حمید سمسور وی او دیوا کوټا.
د دې اکرانو لیدونکو د مالټیا مو مننه کوو او زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې له بلوچستان او د خیبر پختونخوا سره په پوله شیرانی زلي روغتیایي چارواکي ادا کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په سیمه کې د پولیو کمپاینونه کامیاب ګرځولې دي او یو ماشوم یې داسې نه دی موندلی چې له څاڅکو څخه محرومه پاتې شوی وي. نور حال تاسو سره د کوټې څخه د دې خبريال رفیع الله مندو خیل په خپل ویډیو ریپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت له خیبر پښتونخوا سره نږدې ضلع شیرانی روغتیایي چارواکي وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په سیمه کې د پولیو ضد کمپینونه کامیاب ګرځولي، ځکه چې د WHO ټیمونو په ریپورت کې یو ماشوم هم له څاڅکور کولو نه دی پاتې شوی. د ضلع د روغتیا چارواکي DHO ډاکټر دولت شاه ریفال وی او ایډیو ته ویلي چې ضلع ته له دریو لارو له پنجاب او خیبر پښتونخوا کوچانه واغه خلک چې د موسم د بدلیدو پر وخت کډې کوي راځي، خو د دوی ټیمونه پر ټولو لارو راتلونکي ماشومان ویکسین کوي او هغه سیمو ته ورځي چې موسمي کورونه وي او پکې خلک ژوند کوي.
له دریو لارو وشرای ته خلک دا نومیټ را روان دي، یو ډیر غازی خان ټو مسخیل بیا موږ بارډر سټرچ دی نو له مسخیل لاره انټر کاج موږ ځل شرانی ته بل لاره ډیر اسماعیل خان د دانسر پر لاره راځي درېما د وزیرستان پلس د بنو علاقې سي د کم زموږ هډ کوارټر سي دی هغه مرال خیر ورته یي لاغه موږ شرانی ته انټر کاج پر درسرو لارو باندې مور چینونه لګولی وو ټیمانو ډیپلای کړی وو ود لیوی سکورټی سره سیحار څوک براتله.
ډاکټر دولت شاه عرفال زیاتوي چې کوچان د پولیو وایرس لیوی سیمې بلې تړونکو خلک دی او په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو مثبت کیس ته په پام سره په بلوچستان کې ځانګړی کمپین تر سره شو.
دا کیریر دی، دا نومیټ کیریر دی، دا جراثیم لیوی علاقې بلې علاقې لوړي. نو لا لنډ وخت په تره میاس کې کدا یو نیم میاس مکه په افغانستان کې یو کیس ریکارډ شوی و. داغه په وجه دا یو سپیشل کمپین موږ وچلاو په ګډ بلوچستان کې په کومو علاقو کې سي د دغه نومیټو لیارې دي لحالته د اوسیدونو بندوبستونه دي. نو د خدای په فضل سره بیا دوباره موږ چیک اپ شیم وسو علاقہ ڈبلیو ایچ او ولوراله چیک هم کنو یا هلکم داسې نس ثابت سی هغه ته پولیو نیو ملاو سوی دوی نه که ثابت لحاظ موږ د پولیو کمپین هم کامیاب وسو په دغه وجه باندې سی یو هلکم نس ثابت سیاغت په پولیو نه ملاو سوی.
که څه هم په بلوچستان کې په تیرو څوارلس میاشتو کې یو ماشوم په ګزړ نه دی اخته شوی او د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی، خو روغتیایي چارواکي وایي چې د پرله پسې کمپینونو او هڅو په نتیجه کې د پولیو وایرس اوس تر ډېره حده ختم شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، شیرانی.
من آمد ام کیشق فریاد کنم، من آمد ام.
ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مازورتیانه اوساتي.
پرونه دوام لري او زو د مهال د بهرني ريپورت ولوري ته چې د امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي دی د ناتو ائتلافیانو سره په مرسته په روس لا نور فشار زیاتوي او د غړي هیوادونو مشرانو سره تیر ورځ په خبرو کې دوی رضا کړی دي چې د پټرولو د ذخایرو خوله دی پرانسته وساتی. روس په اوکراین کې د ګیرو خلکو سره د مرستو لپاره تر د څلور ورځو پورې د ملګرو ملتونو لخوا شوې اوربند غوښتنه رد کړې ده. راځئ چې نور تفصیل د ارباب محمود علي څخه په دغه راپور کې په ګډه سره واورو.
د اوکراین نائب وزیر اعظم ارینا ورشک ویلي دي چې د ماریوپول نه د ماشومانو، ښځو او د زیات عمر د خلکو د وستلو لپاره په محفوظ لار ورکولو روس او اوکراین سلا شوې دي. ورش ویل دي چې په ماریوپول کې بشري صورتحال ډېر بد دی او نن به په دغه علاقه کې د خلکو سره په مرستو توجه کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش تیره ورځ ویلي وو چې په اوکراین کې د یو کروڑ شل لکه نه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. خلکو سره خوراک او د سکلو اوبه نشته او د روزانه په بنیاد د ناروغانو د علاج لپاره صحي آلات هم نه لري.
I'm calling for a 4-day holy week.
زنن دلته غوښتنه کوم چې د مقدس اونې په محل د سلور ورځو کلارې دی په ځکړې شي. د زیارت د مقدس ورځې نه تر د ایستر د اپریل د میاشتې سلی رښتمه نیټې پورې دی د بشری مرستو لارې خلاص کړل شي.
روس د سلور ورځو د کلارې غوښتنه رد کړې ده او په ماریوپول کې باقی پاتې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمېدلو لپاره یو بل الټیمیټم ورکړی دی او ویلي شوی دی چې یا خو د وسله وغورځوي او خپل ژوند بچ کړي او یا بیا د جنگ ته تیار شي. د دې نه وړاندې هم روس داسې الټیمیټم ورکړي خو اوکراینی ځواکونو وسله نه ده غورځولې. تر دې دمه د ماریوپول د قبضې په اړه بیلابیل خبرونه رامخته شوي که هر څه تیره ورځ په ډون باس کې د روس پلوه بیلتنخواخو ویلي وو چې په ماریوپول کې یا د سټیلو په فکټری د قبضې وروسته په علاقه خپل واک مکمل کړی دی. ماریوپول، لوهانسک او دونیسک د ډونباس علاقې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف تیره ورځ ویلي وو چې د عملیاتو بل پړاو یې پیل کړی او د اوکراین د ختیځ سیمو دونیسک او لوهانسک مکمل ازادي د ماسکو مقصد دی. ملګرو ملتونو ویلي چې یو وخت به داسې راشي چې اوکراین او روس دواړه به د سولې خبرو ته کښېني او امید کوي چې داسې زر وشي. روس او اوکراین پرله پسې د شخړې د هواري په سر د یو بل سره مذاکرات کړي دي او په ترکیه کې شوي د مذاکراتو وروسته ویل شوي وو چې د اوکراین لخوا د نټو د غړیتوب د ترلاسه کولو نه د پښا کېدل په وجه مذاکراتو کې دومره پرمخ شوه چې د دواړو هوادونو مشران کول شي چې ملاقات وکړي. خو د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن تور لګولې اوکرين د خپل ژمنو تختی.
دا وخت اوکرين ته یو لیک یا ډرافت ورکړل شوی دی او هغه کې په ښکارا او صفاټکو کې په وضاحت سره لیکل شوی دی او وس خبره هغه ته بند ده. مونږه دا غوي د جواب په انتظار یو.
د پیسکوف په بیان اوکرين سره نه دی ویلي خو وړاندې اوکرين ویلي دی چې روس په اخلاص سره مذاکرات نه کول غواړي. د اوکرين چارواکو ویلي دی چې دوی په دونباس سیمه کې د روس پر لپسې بریدونه په شاتم په ویلي دی او د خپل علاقو تحفظ کوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نړۍ نه د مرستو د غوښتنو ترڅنګ پر روس د بندیزونو لګولو غوښتنې بیا تکرار کړې دي. د پینټاګان وایي جان کربي تیر ورځ خبري غونډې ته ویلي وو چې د اوکرين هوایي توان سیوا کولو لپاره اوکرين ته اضافي جازونه او د جازونو پرزې ملاو شوې دي. کربي ویلي چې امریکا د جازونو پرزې اوکرين ته رسولې دي خو مکمل جاز نه دی وړل شوی. نوموړي د خپل خبرو نور وضاحت نه ډډه وکړه. بایدن ویلي دي چې د نېټو ائتلافیان په دې سلا شوې دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره هر ورځ 200 سلويخت میلیونه بیرل تیل مارکیټ ته راو باسي. د ځینو هیوادونو مشران د روس نه په درآمداتو یا وارداتو کې کمی ته تیار دي خو دا اندېښنې هم څرګندوي چې په سمدستي توګه دا ختمول د دوی خپل اقتصاد اغیزمن کولی شي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
یام زو د بل ریپورټ ولوري ته د امریکا او د نړۍ کروندګر به یوازې د دی جوګوي چې په کروندګرو کې په خپل چلونکي ټراکټر د لاري اکخت وکړي. آیا بزګران به دا ټکنالوژي استعمالوي ور باندې باور وکړي؟ د وایس اف امریکا د جولی تابا ریپورټ تاسو ته څوم کا کړ وړاندې کوي.
د زراعت په صنعت کې ټکنالوژي ډیره وده کړې ده. ډیر سر به کروندګر کولای شي چې بغیر د ډرایور په کرونده کې ټریکټر د سلروز ساته لپاره چلوي او دوی به د اپلیکیشن لاري د دې کنټرول او سارنه کوي.
چې کله دا هیواد جوړ شو نو نږدې 50% امریکایان کروندګر وو او اوس 1% نه کم پاتې دي. دا کروندګرو ته وسایل ورکول دي چې ډیر پیداوار وکړي.
د جان ډیر نومي کمپنۍ په خپل چلوونکي ټراکټر د کمپیوټر او جی پی اس لارې بغیر د ودرېدو په کرونده کې کارل کولای شي. خو پښتنه دا ده چې آیا کروندګر د کشنی او لویو کروندو لپاره به په خپل چلوونکي ټراکټر باندې باور کولو ته تیار وي او کنه.
زه کولای شم چې د اپ د لارې د تیلو کچ وګورم او دا چې نور څومره پټه پاتې ده. که د فصل او ځمکه په اړه ټریکټر سم نوي نو ودریږي او خبرداري راکوي.
د کیمرو لاري بزګران او پټیو ته هر وخت کتلی سي. د کمپني په وینا تخمونه په سمتوګه کرل کېدای سي او هم د ټکنالوژي لاري هغه بوټو باندې سپری کوي چرته چې اړتیا وي. کمپني وایي د پیسو سپمولو سره چاپیریال ته هم ګټه رسوي. خو ځینی کروندګر تر ټولو لوی ګټه د وخت بچت کړي. سیرا راچور په مونټانا کې په خپل کرونده کې غنی، غنم او سویابین کری.
زما سره د جی پی اس د لارې چلیدونکي ټریکټر دی. په دې او په خپل چلیدونکي ټریکټر کې به فرق د وخت وي. په دغه کې د ټکنالوژۍ د نورو پرمختګونو له امله زه به کولای شم په لږ وخت کې په ډېر ځمکه کښت وکړم.
کروندګر روایتي طریقې خوښوي خو زه فکر کوم چې یو ځل دوی دا استعمال کړي نو خوښ به شي.
پخپل چلیدونکو دا ټریکټری به د شش کال تر اخره پوری په مارکیټ کې د کروندګرو لپاره موجود وي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننې خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او په دې هیله چې تاسو هم ګټور معلومات ترلاسه کړی وي د دغه خبرونې څخه کوم چې د سیمې څخه راپورونه راغلي وو او نور نړیوالې پوښتنه دلته همکارانو ستاسو لپاره تیار کړی وو. تاسو سره مو شریک کړل او ستاسو د سیمې څخه مو تاسو لپاره مهم خبرونه وړاندې کړل. زه د دې خبرونې قربانه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر و سلمان یوسفزی او همداراز موږ سره تخنیکی اړخته انجینران و چې هغوی هم زموږ سره مرسته وکړه په دې خپرونې وړاندې کولو کې. نو تاسو ټولو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. تاسو ته ډېرې ښې شېبې غواړو او سرلوړه او آباده اوسئ. ښې چارې د الله په مان.